درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کونسل تر 15 کلن ماموریت وروسته لکاره لیریا او کابل ته غوښتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسیدا په ډیپلوماټیکو او کونسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. په اعلامیه کې د اسناد او شواهدو لوړاندې کولو پرته ښاغلی انصار په خپلو کارونو کې د شفافیت په نشتون او د کنسولګرۍ د عوایدو په ټولولو او خلکو ته د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې په غیر مسؤلانه دخالت تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره پنجشنبه ویلي وو تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شویو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. افغاني سره میاشت ټولنوي د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدي زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیز کې د سری میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او ورم ورځ د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 15 نور عملیات شوي دي. اتلس ډاکټران چې د سعودي عربستان او پاکستان دي په وروستیو کې د افغانستان لویدیز ته تللي او د سری میاشتې ټولنې په مرسته د سترګو د ناروغانو په درملنو کې همکاري کوي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلې په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړ. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلې چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې د جام څلې په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړیږي. دغه 15 متره دنګ څلی چې څه باندې 800 کلن دی د اسلامي هیوادونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو بنسټ ایسیسکو او همداراز د یونسکو د لرغونو میراثونو په فهرست کې شامل دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتې پی په ملي شلو اوور جام کې لوبې وکړې او تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات پرون ازادي رادیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته له رسیدو سره سم تمرینونه وکړل.
افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولی او انشاءالله راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان په ګټه باندې ښه سیالي ترسره کړي.
د سش کال په نړیوال شلو ور جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سه شنبه د یوګاندا په وړاندې دي. په ایران کې ځینو رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د دوی په اصطلاح د شیطانی شبکې پر غونډې د چاپی په نتیجه کې 15 تنه نیولې دي. دغه کسان چې یو جرشې نارینه او څلور ښځې دي توقیف ځای ته استول شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې دغه کسان په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې وروسته له هغه ونیول شول چې لومړی پولیسو د راغونډېدو موقعیت تثبیت کړ. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکړ چې د دغو مشکوکو کسانو د غونډېدو په ځای کې د شیطان د عبادت نښې او سمبولونه الکول او نور نشه یي مواد نیول شوي دي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضا یې د اسرایل یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرایل پر یوه پوځي اډه توغندي ویشتې دي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې تر دې 2 ساعته مخکې د اسرایل یوې بی پیلوټ الوتکې په لبنان کې په یوه حمله کې یو تن ووژه او ځینې نور ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د خبر لمخي حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی جګړه مارو د اسرایل یو هرمس 900 کوچاف ډوله بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. او د انډونیزیا ولسمشر وایي چې ارتیاوی هیواد یې تیار دی چې په غزه کې د اوربند نافذې دوله لپاره خپل 16 ساعتي پوځیان ولې شي. پرابو سوبیان تو پرون شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل په غزه کې د اوربان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وړاندیز پر سم لوري یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربان د ټینګښت لپاره هلې ځلې منسجمې کړي. زمو شغله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې واوري. د ملګرو ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې سلزپلي وشتمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. له سیدو وروسته په سلزپلو سیمو کې د خوراکي موادو کموالی لا ډیر شوی. زید خلک وای د سیلونو او ورشتونو په نتیجه کې پرامست شویو دندونو کې ماشومان لاندې
ډیرای داسې د اوبو دندونه ملیدل چلته ماشومان لوبي کولی ابازی پکې کولی.
خو ډاکټران وای چې لدې کبل ناروغي خپریدای شي. په پکتیکا کې د هالند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شول.
دا شپږ کلینیکونه نوي ساحه کې کار شروع کوي. دا په سلور ورسوالی کې دي.
د کونړ په نارنګول ورسوالی کې څلور سو کورونو ته پاکي اوبه مهیا شوې.
زنانه او ماشومان به ډیر لري چې 3 کیلومتر څلور کیلومتر د اوبو د خولو ناولي اوبو یا غوب سبتل.
او نن په مصر کې د مصر، امریکا او اسرائیل استازي جرګه کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو دوه بنسټونه وایي په افغانستان کې سلزپلي د اوشدي مودې لپاره لاستی بیتارتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورشتونو وروسته درانه سیلونه تجربه کړل. نن هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو اټکل شوی دی. وړمه ورځ بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر ورشتونو وروسته د سیندي حوزو د اوبو د سطحې د لوړېدو خبرونه ورکل شوی وو. تفصیل واوري.
د ملګری ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوي اساور له یوشتمې د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیز ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوي دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونی دلیمو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمي مرستې ولېږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سم د لاس ورسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره اضطراری مرستې چې په غو کې غنیسوي بسکیټونه او ځانګړي غنیسوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورونیو ویشل دي.
تیره جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې ورشتونه و او نن یک شنبه بیا د بنسن په لویدیس کې د سختو بادونو، دړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دړو د پیښېدو اټکل سته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولې دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلي دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د تشاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې دریو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د قحطۍ لپاره د لوړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي چې وروستیو ویجاړونکو سیلونو په سیلځپلو سیمو کې لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو اړتیا زیاته کړې ده. د دې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو ټولولو وخت دی د حاصلاتو کچه کمه شوې ده. په ورته وخت کې د سیلځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو چې ژوند یې پر کرنه ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل له سیلونو وروسته یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او د ځینو بیا حاصلات کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاشتې ویجاړونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سوی د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي چې د ځوان برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل سوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود سته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود سوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکي واحد ازادي راډیو ته وویل اقتصادي پلوه ژوند یې پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی، خو سیلابونو یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
زموږ په ځمکو کې به یو څه وروسته کرنه کېده، هغه وخت چې مو کرنه پیل کړه سیلابونه راغلل او ټول یې ویجاړ کړل. غنم دومره مقاومت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر انسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا و وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
د بغلان ولایت د کارکار کلی اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه ټول شتمنۍ وړي دي.
بر ما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم د نیمینجا د بسې اتاق مو را برده، 5000 فامیل مو
خوب ته مالی زیان هم رسیدلی او مالی هم درې خونی مو سیلابونه وړي دي. زموږ د کورنۍ 15 غړي وژل شوي، مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه نه لرو، تر یوې خیمې لاندې ژوند کوو، خوراکي او لومړنیو توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لخکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونو او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي.
زنګانه صحیح چې د سمندر د رودونو وسط ته نږدې وي، هغه ټول سیلاب له منځه څخه بیوړل. هغه صحیح چې د سیلاب د سطحې څخه لوړ و، هغه د ورښتونو د زیات ورښت پورې دوم له امله څخه هغه دانی کوچنۍ سولې نو ځکه حاصلات پرتوګه باندې سم نه دي. مخکې کلونو کې چې کال اوبه پرتوګه باندې غنم ته ورسېد، چې باندې درې خورواره دوه نیم خورواره په شش کال دزګر د دې څخه شکایت کوي چې درې نیم خورواره پرې یو خورواره شو توا یې منه پرې حاصلات لاسته ځم راوړي.
د اندېښنې داسې مهال مطرحکیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخوا وروستیو سیلابونو د افغانستان څلورویشت ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات یې چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمېرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا څلورویشت میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي وه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد شپږ اویا سلنه وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له بارانونو او سیلونو څخه پاتې ولاړې اوبه د ماشومانو لپاره د لامبو په حوضونو بدلې شوې دي، خو یو شمېر ډاکټران وایي چې په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او پولیو په شمول راز راز ناروغۍ رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې ورستۍ ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل:
خانه ما نزدیک آب ایستاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیوال تل نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم که بچه همسایه کو بازی کنیم، هوا ګرمه، جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو او بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د کاسي په نامه څو کلی دي دغه سیمې ته تللی وم، ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازې پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل:
دغه ولاړو اوبو څخه دیته ځنې ساري ناروغۍ هم لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یوې دې تر څنګ کچیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لامبو وهي او هغلته په دې اوس کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وروستي سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي راډیو څلروش ساته.
ټاکل شوی ده چې نن یکشنبه د مصر، د امریکا د متحدو ایالاتونو او اسرائیل استازي په قاهره کې سره جرګه شي. د دې کتنې هدف له غزې سره د رفح ښار د سرحدي دروازې پرانیستل دي، خو څرګندنه ده چې د دغو دریو هیوادونو استازي به په کومه سویه سره وویني. اسرائیل د می د میاشتې پر ومه له مصر سره د رفح ښار سرحدي دروازې کنټرول په لاس کې واخیست او څه کم یوه میاشت کېږي دغه مهمه دروازه بنده ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د مصر، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي نن یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې سره ګوري او دوی به د غزې د جنوبي ښار رفح د سرحدي دروازې د بیا پرانستلو په باب بحث وکړي. نږدې یوه میاشت کېږي چې له مصر سره د غزې تړانګې دغه مهمه او حیاتي دروازه تړلې ده. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د مصر یوې لوړ رتبه امنیتي سرچینې پرون القاهره تلویزیوني شبکې ته ویلي د مصر حکومت ټینګار کوي چې د دې سرحدي دروازې له فلسطینی اړخ څخه د اسرائیل ځواکونه په بشپړ ډول ووځي. د دې سرچینې په وینا چې نومې نه ده اخیستل سوی، مصر ټولو ښکېلو اړخونو ته خپل پخوانی دریځ په ډاګه کړی. هغه دا چې دغه دروازه دې تر هغو نه پرانستل کیږي چې اسرائیلي ځواکونه د هغې پر فلسطینی اړخ کنټرول لري. د جرمني خبری آژانس وایي معلومه نه ده چې د مصر، امریکا او اسرائیل د کومې سطحې استازي نن په خپلو کې خبرو تکشینی. د اسرائیل ځواکونو د می میاشتې پر ومه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د غزې په جنوب کې د رفح ښار د سرحدي دروازې د فلسطینی اړخ کنټرول په لاس واخیست. له دې سره د غزې ګڼ میشتو سیمو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونیول سوه. مصر وایي تر هغو چې د دې سرحدي دروازې د غزې له اړخ څخه اسرائیلي ځواکونه شاته نیسي، غزې ته ړنګې ته د دې دروازې له لارې د بشري مرستو رسول نه همغږي کیږي. مصر لبنانی عرب هیواد و چې په 1990 میلادي کال کې له اسرائیل سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په غزې تړنګ کې دوامداره پوځي تحرکاتو په مصر کې د اسرائیل ضد احساسات پارولي او د مصر او اسرائیل ترمنځ د څو لسیزو اړیکې له جدي خطر سره مخامخې کړي دي. قاهره دغه راز اندېښنه لري چې د غزې په جنوب کې پر رف فشار د اسرائیل د تهاجم پراختیا به د سینا ټاپو وزمې پر لوري د خلکو د کډې کولو سبب سي. رفح ښار ته له وړاندې د غزې له نورو برخو خلکو د جګړو له ډاره پناه وړې ده. اسرائیل رفح ښار د فلسطیني ډلې حماس وروستۍ پناه ځای ګڼي. هغه ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره خپلې هڅې همغږې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزې تړنګ کې د اوربند وړاندیز وکړ چې درې پړاوونه لري. هغه ویلي دغه پروګرام به په غزه کې د شاوخوا اتو میاشتو روانه جګړه ختمه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا ولایت په څلورو لری پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شول. د پکتیکا ولایت ډیری اوسیدونکي د حیواني کلینیکونو د نشټون له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د ځینو وړو او تداوی کیدونکو ناروغیو له کبله هم څاروي تلف کیږي. د هالند کمیټې مسؤلان وایي دوی به په راتلونکي کې د پکتیکا ولایت په پاتې ولسوالیو کې هم په همدې ډول په درملو او اړینو وسایلو سنبال کلینیکونه جوړ کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت په وازیخوا خوشامن سروزه او ګمل لري پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند یا نیدرلند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني یا د څارویو روغتیایي کلینیکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو ډیری برخه یې چې لږ یا ډیره مالداري لري او د څارویو له محصولاتو خپل د کورنیو د خوړو اړتیاوې پوره کوي، د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله د څارویو کاروبار نشي پراخولی او د حیواني ناروغیو له کبله ځینې څاروي طرف کیږي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مشر فریدون قیومي په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
دا شپږ کلینیکونه نوي په ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ولسوالیو کې دي. پاتې ولسوالۍ چې موږ او تاسو هلته کلینیکونه نه لرو، پر روانو کلونو کې په دې غوی لپاره پلان جوړو او د کرنې محترم ریاست به موږ سره هغه ضرورت خپل شریکي چې په کومو پاتې ولسوالیو کې موږ اوسم حیواني کلینیکونه نه لرو چې زموږ مالداران د مشکلاتو سره مخامخ دي.
په یادو حیواني کلینیکونو کې د خدماتو د وړاندې کولو او حیواني ناروغیو د درملنې لپاره هالند کمیټې یو شمېر کسان ته په کابل کې شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړې ورکړې دي. د دوی له ډلې یو تن ویترنر عبدالغفور مشال رو ته ویل
د دې په اساس د مو په منطقو خپل کومو سیمو جخصیمو انتخاب شوي یو په هغه سیمو کې زیات ستونزې مشکلات وو، نو هلته کوم ویترنري خدمات نه وو او خلک له زیاتو ستونزو سره.
د پکتیکا اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د حیواني کلینیکونو جوړېدو ته خوښ دي. وایي په عموم کې په ګرمۍ کې د څارویو ناروغي ډېریږي، خو دوی تر دې وروسته کولی شي په دې کلینیکونو کې خپل څاروي تداوي کړي یا د مالدارۍ په اړه د مسلکي کسانو څخه مشورې واخلي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي حبیب الله وویل
اوس مهال سلدارې د موږ سره دا کومکونه سوي، موږ ډېر خوشحاله یو. دا کسه کسه ګرمي موسم را روان ده، کلیوالو ته یالته تقسیم او زکات موږ سره د نورو کلیوالو د نورو همسایګانو خی
بل دوی ته چارواکي هم د هالند کمیټې د دې خدمت ستاینه کوي. وایي په اوس وخت کې د نړیوالو مؤسساتو خدمتونو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت موین مولوي صدر اعظم عثماني ویل
وستا ته د خدمت زمينه برابر ده، اوس به ته په دې مالدار باندې رحم کوي. د مالدار د مال د وقایې لپاره به کوشش کوي چې د مالدار مال محفوظ وساتل شي. دا زمونږ د ملک سرمایه ده.
یاد دی بی افغانستان یو کرنیز هیواد دی او ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي. کارپوهان په دې اندي که په دغه هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته پاملرنه ډیره شي، نه یوازې دا چې کلیوالو او بزګرانو ته به وراوخت پخوانی زیانونه جبران شي، بلکې په روان حالت کې به هم د دغه هیواد اقتصاد ډیره ګټه ورسوي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې نږدې 400 کورنۍ د چلو له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. د کونړ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي په دې پروژه شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د لمریزې برېښنا پر مټ به په لوړه غونډۍ د اوبو ذخیرې ته اوبه خیژوي او بیا به له هغه ځایه په پایپونو کې د کلي ټولو ساحو ته رسیږي. د دې موضوع نور جزئیات
تازه کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري هڅې پیل کړي چې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد ریاست مرستیال محمد یعقوب مسعود شنبه د جوزا په 12 ازادي راډیو ته وویل د نرنګ ولسوالۍ لمټک کې د 6 میلیونو افغانیو په لګښت 315 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي. هغه له ځایي اوسیدونکو وغوښتل چې د ژورې څا پایپ سکیم د لمریزې برېښنا د ښیښو او نورو وسایلو ساتنه وکړي.
پروژه افتتاح کوو او د هغې افتتاح لپاره راغلی وو او هغه د کلي خلکو ته سپارو چې سپارښتنه ورته کوو چې هغې آینده کې د دې پروژې ساتنه وکړي.
د لمټک اوسیدونکي وایي پخوا یې په ډېرو ستونزو له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړلې چې هغه به هم ککړې وي او ډیری وختونه به د دوی د ناروغۍ سبب کیدلې. یو تن حضرت الله
کې مخکې زمونږ سره په دې کې کې تقریبا یو کورو چې خواته به جوړ او یو شیبو چې هغه به حیوانات او انسانانو به ګډه استفاده کوله. ډیر مشکلو زنانه او ماشومان به ډیر لري چې 3 کیلومتر 4 کیلومتر د اوبو د خوړو ناولې اوبو هغه په بتلل او د غونو به د خوراک او سکاک او د جامو د صفائی د فار استفاده کول. په دې باندې موږ ډیر راضی نارینه او زنانه او د دې کدي سپینګيري مشران ټول په دې راضی او خوخي.
د نارنګ ول سوالي په لمټک کې په داسې حال کې د 6 میلیونه افغانیو په لګښت 315 کورنۍ د څښلو پاکو اوبو څخه برخمن کیږي چې د 13 کلونو وچکالۍ ډیرې سیمې ځپلې، چینی کاریزونه او څاګانی وچې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلي احترامات وړاندې کوم چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي. سیلابو بیخي ځپلې دي، داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلې دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو ورسوي. همکاري په تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونیک هلی د شهیدان په اړه کیسه ما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام غو چې کم دي کنه دوه مجرد ترستل دي، ول مجرد مور خپلار نه لري که ورونه خويند نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه ترستل دي او بیخي هغه ته کم توجه نه ک او دا کم شهیدان چې دي دوه پر وسم بیخي داسې ده چې ډیر په څلو سره روانه ده. چا خشتي دي تیر جه دا جدینه بل جدی او بل جدی په ماندې چا اوالیه چې ودی د تر اوسه پورې پته نه لګیږي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دولي مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي، زموږ ځوانان د بیکاری لوجې دې ته مجبور دي چې پر کاچاخي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ شي د کار لپاره. او دوه مستونز په نیمروز ولایت کې دا دی چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر زیات ګراني چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس شپږ دې میوجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کنسول تر 15 کلن ماموریت وروسته لکار لیریا او کابل ته خوشتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسیدا په ډیپلوماټیکو او کنسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. افغاني سرمیاش ټولنه وای د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدي زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړی دي. په لویدیس کې د سرې میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او ورځ مورس د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 1500 نور عملیات شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړی شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بوټ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتی پی په ملي شلو اوره جام کې لوبي وکړي او تجربه ترلاسه کړي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضا یې د اسرایل یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرایل پر یوه پوځي اډه توغندي وشتي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت ازادي رادیو د ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو زه بختیار ساحل مو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه ده. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي سیالۍ له عمان او سکاټلند سره ترسره کوي. د کرکټ ملي لوبډلې ورسته لوبغاړي رحمان الله ګربز هم له ملي لوبډلې سره یوځای شوی دی. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په شلوریز نړیوال جام کې تر څو سیالۍ وګټلو وروسته افغانستان دا تو غوړه لوبډلو پړاو ته رسیدای شي.
موږ دا سم مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي اسانه بنئ ځکه چې موږ مخکینی پړاو ته ځو یا به نیوزیلند او یا به وستنډیز شاته پات کیږي.
د فوټبال مینوالو ته بیا دا خبر لرو چې راتلونکي اونۍ په لندن کې د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ پایلو به ترسره کیږي، او په دې به هم پوه شي چې ولې د کرکټ کارپوهان په آی پی ایل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د اتلولۍ راز غاتم گمبیر بولی. په دې تړاو درته ریپورت لرو.
اکثر امتیاز سه خلک غاتم گمبیر ته ورکوي. ازما په انتا دا سید یو سټراتیجی سره جوړ کړه دا قلاغه دا و سیو غوښتل سي سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګربس سره.
په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم ځای شوې دي. تر پایه پاتې شي. د پایل مطلب مو د شلوریز نړیوال جام له تمریناتي سیالیو ده. د تمریناتي سیالیو لړۍ د می میاشتې په 28 نیټه د کاناډا او نیپال د لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د سیالي کاناډا د 3-2 منډو په تفاوت وګټله. د غراس په بل سیالي کې بیا عمان د پی ان جی لوبډلې ته د 3 وکټو په تفاوت ماته ورکړې ده. نامیبیا بل افریقی هیواد یوګاندا ته په 50 وکټو ماته ورکړي او نیدرلند بیا وتاونه چې د سریلانکا پیاوړې لوبډله ماته کړي. د تمرینتی سیالیو په لړۍ کې استرالیا نامیبیا ته په 2 وکټو ماته ورکړي او د امریکا او بنگلاديش سیالي د ورخت لامل نه تر سره شوه. د دې تمرینتی سیالیو په دوام کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د می په 9 منټه له عمان سره تر سره کوي. د غلوبه د ترینیډ او ټوبیکو د ټاپو په پورت او سپین لوبغالي کې تر سره کیږي. سیالی د کابل پر وخت ماسخوتن 9:30 بجې پیلېږي او د دې احتمال شته چې یا د سیالي ژوندۍ پوخه خونه لري. د افغانستان بل تمرینتی سیالی د می په 1:30 منټه د سکاټلند د لوبډلې پر وړاندې په همدې لوبغالي کې ده. د شل اوریز نړیوال جام د تمریناتی سیالیو لړۍ د جون په لومړۍ نیټه د هندوستان او بنگلاديش په سیالۍ سره پای ته رسیږي. د تمریناتی سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته به د شل اوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 2 نیټه د کوربه امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د کرکټ د یو داسې ستر ایونټ کوربه توب کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به بیا خپله لومړۍ لوبه د جون په 4 نیټه د یوګاندا هیواد سره ترسره کوي. یاد سیالي به هم د کریبین د ګیانا ټاپو په پرووایډنس لوبغالي کې وي. د افغانستان ملي لوبډله په خپل ګروپ کې له یوګاندا پرته له کوربه ویسټ انډیز نیوزیلند او پی این جی سره هم سیالۍ ترسره کوي. د ګروپي سیالیو تر بشپړېدو وروسته به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله که له یوګاندا او پی این جی پرته ویسټ انډیز او یا هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو د مخکې تک چانس به ولري. په دې تړاو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو ته داسې ویلې دي
که چیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته وګورو په مجموع کې زموږ لوبډله متوازنه لوبډله ده. ستوري لوبغاړي پکې شته، امپکټ پلیئرس پکې شته، تنا ځان باندې تاته لوبه ګټلې شي. راشد خان دغسې یو پلیئر ده، محمد نبی هم دغسې یو پلیئر ده، مجیب زدران ده، رحمان الله ګربز ده، خپل ابراهیم زدران ده، نجیب الله زدران ده. سي دي قوشتپې سیالیو کې ماشاءالله فام خو اوس په اخر کې خو مونږ د فضل حق فاروقي بالینګ هم ولیدو چې څومره ښه وي. د ایرلند په خلاف سیریز کې دی هغه لائن او لینک او په ځانګړې توګه باندې یارکر او بلاک هول بالونه دي ډېر ښه اوسي. په یو ورکې د 15 یارکرې وکړلې. نو دا ټول مسایل ته په کتلو سره هیلې مو د خپل د لوبډلې سسته سي انشاءالله لوبې به ګټو. بیا ورسره د ډوین براوو د بالینګ کنسلټنټ په صفت باندې راتک هم یو مثبت زیری ده، ښه زیری ده، باید د دې څخه هم موږ خوشحاله اوسو. خو د مخکینی پړاو ته تګ لپاره باید موږ د خپل د ګروپ لوبډلو څخه ویسټ انډیز یا نیوزیلند هم خامخا مات کړو. سره د دې چې باید موږ یوګنډا او پاپوا نیوګینی ته باید شکست ورکړی. نو هیله خو ځینې لرو، امید مو دا ده چې مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه به نه وي ځکه چې که موږ مخکینی پړاو ته ځو نو یا به نیوزیلند او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي. او موږ په دې باندې پوهیږو چې نیوزیلند او ویسټ انډیز اسانه لوبډلې نه دي. ویسټ انډیز مو ماتې ورکړې ده په 2018 کې. موږ په نړیوال جام سیالیو کې موږ ورته ماته ورکړې وه، خو تر اوسه مو نیوزیلند ته ماته نه ده ورکړې. د ټیم کمبینیشن ته چې ګورې ښه ده، یو بیټسمین دی موږ زه فکر کوم چې کم ده، یو بیټسمین. خو بیا خواته که چیرته کریم جنت دی موږ تاسو لپاره وځلیږي یا عظمت الله عمرزی وځلیږي، نجیب الله زدران موږ سره ښه فام کې ښکاري، خوشنپې سیالیو کې ښه فام راغی بیرته انشاءالله. نو هیلې مو دي چې انشاءالله مخکینی پړاو ته لاړ شو، خو وړاندوینه ډېره ګرانه ده.
د ولید چې د دې شل اوریز جام په ګروپي پړاو کې ټولې څلوېښت سیالۍ د امریکا او ویسټ انډیز په ټاپوګانو کې ترسره کیږي او تر هغې وروسته به د جون په 19 نیټه د 8 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د دې نړیوال جام پیلوبه به د جون په 9 نیټه وي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په شل اوریز نړیوال جام کې لوبیدونکي ټول لوبغاړي اوس سره یوځای شوي دي. رحمان الله ګربز وروستی افغان لوبغاړی و چې د آی پی ایل سیالیو تر بشپړېدو وروسته ویسټ انډیز ته رسېدلی دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس سږ کال 9 افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې په سیالیو بوخت و چې د هر لوبغاړي د سیالیو تر ختمېدو وروسته ویسټ انډیز ته تللی دی. په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې مجیب رحمان یو وار بیا له ویسټ انډیز څخه دوبۍ ته ورګرځېدلی و او هلته یې له خپل مالج ډاکټر سره د لاست وروستۍ ارزونه کړې ده چې د لوبو جوګه به وي یا نه. دا لا نه ده څرګنده چې مجیب به وکړی شي ټولې لوبې اوږ لوبه وي او یا نه، خو تر ټورنمنټ تر پیل وروسته به معلومات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراوټ د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ویلي دي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په راتلونکي شل ورځ نړیوال جام کې ځوانان لوبغاړي با مسؤلیته لوبه وکړي. د ښاغلي ټراوټ په وینا تر ټولو غټه ننګونه ورته دا ده چې تېر نړیوال جام د لاسته راوړنو لړۍ همداسې دوامداره وساتي او دا ځل به دا چاره ځوانان لوبغاړي ترسره کوي. د نوموړي په باور د هند غوره لیګ آی پی ایل په سګنی پړاو کې د نه افغان لوبغاړو لوبېدل د دې ثبوت دی چې افغانستان په شل ورځو سیالیو کې اوس پیاوړي لوبغاړي لري. هغه وړاندې وایي
اوس په لوبډلې کې یوازې مشران لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز نه دي. اوس داسې ځوانان هم شته چې مسؤلیت پرې ویشل کیږي او هغوی هم با مسؤلیته لوبه کوي.
دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپاچونې روزونکو حمید حسن وایي مهمه ورته دا ده چې څو ورځې وړاندې د کریبین ټاپوګانو ته رسیدلی دي او دا به مرسته وکړي چې له کنډیشن سره لا ښه بلد شي. هغه د توپاچونې په برخه کې د ویسټ انډیز د پخواني لوبغاړي ډوین براو راتلل مثبت اغیز وباله او ډاډ یې ورکړ چې دا برخه به تر پخوا لا غښتلی شي.
ډیر زیات ضرور وي یو لوبغاړی چې کوم ملک ته ځي هلته لوبه کوي باید هغه ته داغه کنډیشن داغه د ملک هب هوا سره د پچونو سره بلد یو. الحمدلله زموږ لوبغاړي ټول کتا سو ګوري په دنیا په هر لیګونو کې لوبيږي، نه یوازې په آی پی ایل یا دغه شانتي نور غټ لیګونو کې، کتا سو ګوري په سی پی ایل کې هم دلته لوبېدلې دي. نو ډیر لوبغاړو د ویسټ انډیز وکټو سره بلد دي، دلته لوبه کړې ده، مختلفو ټیمونو نه لوبېدلې دي. او ښه خبره دا ده چې موږ سره په دغه سفر کې ڈی جے ڈرابو هم په دغه سفر کې شامل شوی دی، نو هغه هم ډیر کومک کوي شي لوبغاړو سره تر څو دغه د وکټو باره کې دغه د کنډیشن باره کې لوبغاړو ته ډیر معلومات ورکړي او ان شاء الله امید دی دی چې لوبغاړي دغه روان ورلډ کپ کې یو ښه میچونه ترسره کړي، افغانستان ته د خیر ډک لاسونه راستانه شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د رواني مې میاشتې په 19 نیټه د کریبین د سنټ کټس او نیویس ټاپو ته رسیدلې او هلته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ ویلي دي چې یاده لوبډله اوس د ټرینیډ ټوبیکو ټاپو ته تللې ده او هلته به دوه تمریناتي سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ تمریناتي سیالۍ یې د مې په 29 او دویمه په 31 له عمان او سکاټلند هیوادونو سره ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له نړیوال جام ورخوا د آی پی ایل پر لور د هندستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو تلولی د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ګټلې ده. د یک شنبه پورز د می پښپګشت منیټه د آی پی ایل لیګ پایلو به د کلکتا نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ تر سره شو چې دا تو وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمام شو. دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو تلولی ګټي. دغه پایلو به د هندستان په چنای ښار کې تر سره شو. حیدرآباد د پچ تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 3.3 اورونو کې 113 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه پاټ کمنس اڅلری شاویډن مارکرم شل منډې کړې وي. د کلکتې لپاره په توپ چونه کې انډری رسل 3، میچل سټاک او هارشد رانا 2-2 لوبغاړي سوځولي وو. د کلکتې لوبډلې هدف د 12 اور په دریم تو پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 25 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 9 منډې وکړې. د پیلو به د غوره لوبغاړي جایزه میچل سټارک وګټله او د لیګ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل نارائن ونومول شو. په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکخ منډه جوړونکی ویرات کوهلی وو، هغه 141 منډې کړې وې او هارشل پټیل بیا د 24 وکټو په اخیستلو سره غوره توپ اچونکی نومول شوی دی. سکل په یاد لیک کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیل لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې نوید الحق تر ټولو زیاتې 44 وکټې اخیستې وې او عظمت الله عمرزي تر نورو زیاتې منډې کړې وې. خو بل لور ته ولې خلک د دې بریا کریډیټ د کلکتې د لوبډلې منټور گاتم گمبیر ته ورکوي؟ په دې تړاو درته د لوبو د مبصر فرهاد فدایي نظر خپرو.
موږ په یو کې کرکټ تنها د ځواک لوبه نه ده، یعنی پاور هیټنګ سره صرف تر نسی کولای شي لوبه وګټي. په زمن کې باید په سم شکل باندې مخالفه لوبډله مطالعه کړي او ځانګړي ټکټیکونه وکاره سي د غیر وجه ته بریا لاسته راوړی شي. د کولکاتا نایټ رایډرز د بریا اکثر امتیاز سه خلک گوتم گمبیر ته ورکي زما په انده ده. سیده یو ستراتیجی سه جوړ کړه، د اقلاغه دا سیوی غوښتل سي سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګلبس سره اوپننګ لپاره راوځي او د دې د اوپننګ راوتل داسې شو چې د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره ډېر مثبت ثابت شو. نو دا په خپل یو هغه دلیل ده چې د دې امتیاز ګوتم ګمبیر ته ورکړل. ځکه چې ده وویل چې راځه نو سنی نارین ته وویل چې بس ته وځه او هغه ته یې ډېره ډاډګیرنه ورکړه. ورته وویل چې که چېرته تا پرفارمنس وکړه ونه که ستا به دغه پوزیشن وي او ته به د موږ لپاره اوپننګ کوې. نو زه فکر کوم د دې نه د موږ تاسو لپاره درس دا ده چې باید په خپلو لوبغاړو باندې کوچنګ سټاف همیشه اعتماد وکړي او کله چې په لوبغاړو باندې اعتماد وشي هغو ته ډاډ ورکړل شي هغوی کولی شي چې ډېر ښه پرفارمنس او ښه کارکردګي د ځان څخه وکړي. نو د ګوتم ګمبیر دی زیاتو د سټراتیجیګانو د بریالۍ نتیجې پایله دا وله چې دوی اتلولي وګټله. ما ورته مخکې هم اشاره وکړله وبکه که کیسه لږه اوږده سوله وله خو دا داسې د سنی نارین اوپننګ ته راویستل د ګوتم ګمبیر تصمیم و سي هغه د نتیجه یې ورکړله. هغه پکې یوه سلیزه وکړله، 500 وکړلې، د 150 څخه پورته په سټرایک ریټ باندې هغه د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره بریدګر لوبه وکړله. داسې یوې لوبه کې د دې سټرایک ریټ حتی 200 رسیدلې و او مخالف لوبډلې ماتې کړلې. په زمن دې کې بل دا و چې ګوتم ګمبیر شریس آیر ته هغه ځانګړی محیط جوړ کړی و. چې کله تاسو د شریس آیر چې د کولکاتا نایټ رایډرز لوبډل مشر و خبرې واورئ، هغه همیشه دې ته اشاره کوله چې هر کار چې ګوتم ګمبیر کاوه د شریس آیر سره په یو ډېر ښه تفاهم سره مخته وړ. یعنی دا د یو کوچنګ سټاف لپاره دا نه ده چې تل د خپل نظریات په کپتان او په لوبډلې باندې وروته پي، بلکې دا ده چې باید د یو همغږۍ په لرلو سره باید کارونه مخته یوسي.
او اوس د فوټبال مینوالو ته د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ پایلو به د انګلستان پلازمینه لندن به د جون په لومړۍ نیټه د اروپا اتلانو لیگ د پایلو به کوربه وي. دا سیالي د لندن په ویملی لوبغالي کې ترسره کیږي. پایلو به د هسپانیې د ریال ماډرید او د جرمني د بروسیا ډورټموند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ریال ماډرید لوبډلې په نیمه پایلو به کې د بایرن مونیخ او د ډورټموند لوبډلې بیا د فرانسې پیاوړې لوبډلې پی ایس جی ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د 22 لوبډلو لمنځه پایلو به تر رسیدلې دي. د ولید چې د یادو سیالیو د تیر کال اتلولي مانچستر سیټي لوبډلې ګټلې وه خو سږ کال یې په کوارټر فاینل کې ماتې خوړلې ده. د فوټبال بل خبر دا ده چې تیره اونۍ د انګلستان د اف اے کپ پایلو به هم د مانچستر یونایټیډ لوبډلې وګټله. په پایلوبه کې مانچستر یونایټیډ وکړه شول چې مانچستر سیټي ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړي. د ولو ده چې د یاد لیگ د تیر کال اتلولي بیا مانچستر سیټي 2-1 پر وړاندې له مانچستر یونایټیډ ګټلې و. بل لور ته د فوټسال په راتلونکي نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالان معلوم شوي دي. افغان ملي لوبډله به په ګروپي پړاو کې له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره سیالۍ ترسره کړي. د ارجنټاین ملي لوبډله په 2018 زیږدیز کال کې د دې سیالیو اتلولي ګټلې وه او تیر کال یې بیا تر پایلو به مزل کړی و. خو د یوکراین او انګولا لوبډلې نسبتا پیاوړې نه دي. د ولید چې د فوټسال نړیوال جام به د روان کال په وروستیو کې پیل شي. اوس هم د افغانستان کورنۍ کرکټ. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د زونونو په کچا پیل شوې درې ورځنۍ سیالۍ نیمایي ته رسیدلې دي. بوست او سپینغر لوبډلې درې درې، امو، بندي امیر او مسانک بیا دوه دوه سیالۍ بشپړې کړې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې بوست لوبډله 34، مسانک 29، سپینغر 20، بندي امیر 20 او امو 10 نمرې لري. د دې سیالۍ وروستۍ لوبه د جون په 2 نیټه د مسانک او امو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او د نمرو د جدول مخکښه لوبډله به اتلولي وګټي. تر دې دمه په یادو سیالیو کې محمد آصف موسازی 201، ضیاءالحق ساحل 253 او محبوب تسکین 213 منډې کړي دي. د توپ اچونې په ډله کې بیا خلیل ګربز 14، عبدالباقي 11 او اکرام الله مومن 8 لوبغاړي سوځولي دي. په دې تړاو د څو تنو لوبغاړو اسلام زازی، حمزه علی خیل او حسن ساحل څرګندونې درته خبرو.
ډیر خینینګز می وکړو ولې چې نه رن اوټ په لاس مین باندې شپیتو کې زه ولاړم یو سل لس منټ اوټ وکړل نو ډیر زیات خوشاله نو هغه ته به ما ویلې غنې به زه ډیر ډاډه وم ما ورته یې تا ته زه یو بال دوه بال پرېږدم نو تا هغه ودروان ورمه زه رنس کوم نو هغه ما پلان ویوړو نو ما هم دا وختل چې اخره پورې زلاړ شم نو زه سنچری والی شم نو بالکل ډیر لپاره ما ډیر محنت کړی او ډیر زیات خوشاله یم هر یو پلیئر دا ارمان لري چې سنچری وم ناټ اوټ شم نو ډیر لپاره ما ډیر محنت کړی او بل کوچ کپتان ما ته ډیر ښه پلان کو چې زلاړ شم اخره پورې په وکټ ودرېږم یو سل لس رنز نه ټوټ وکم نو ان شاء الله کرکټ دا کله به زمونږ ورځ وي کله به هغه ورځ وي نو موږ به کوشش دا کوو چې لاین لوین کې بالو کو نو ښه کیچ وو کو فیلډنګ مخ وو ان شاء الله موږ به دوی اوټ وو
زه خو ډیر خوشاله احساس کوم ځکه زما اول ځل په شروع بال باندې نو ماشا الله موږ سره ډیر سینیئر لوبغاړي دي ډیر سم زده کړه او ان شاء الله پاینده کې ونورم تیر زده کو او د شروع بال کرکټ سره موږ اول ځل نو د دې څخه موږ ماشاءالله ډېر څه زده کړنو چې دا شروع بال کرکټ سره کم کیږي نو ډېر خوشاله احساس کوم
واقعا چې ډېر خوندور لوبه ده 3D او ډېر زیات انجوې کوم واقعا چې ما اول ځل دا چې 3D لوبه کوم او ریډ بال سره لوبه کوم دومره تیارې مرته نه ونیولې او ما چې اورېدلې ول ټول خلکو نه چې شروع بال ډېر ګډ کرکټ دا ډېر سخت باندې او ډېر خوب مایند سره به لوبه همدا چې موږ ټیم کې کوم ماحول او کوم شوکت کیپټن لخوا ټول سینیئر پلیران لخوا چې کوم مشورې راکول هغه به مطابق لړم او دومره سخت نه راته
الحمدلله حال ته موږ سره دا سال ته موږ سره د نېشنل لوبغاړي هم ول نو دا هغه څخه مو هم زیات شانې زده کړه نو سور او سپین بال کې به الګ فرق وي ځکه هغه ټي 20 فارمټ دا شارټ فارمټ دا نو دا چې دا ډیر لانګ فارمټ دا سور بال چې دا خپل یو ټیسټ امتحان غوندي وي نو دا هغه څخه هم موږ کوچ موږ سره ډیر همکاري کوله ډیر سم هغه څخه زده کړه او ان شاء الله د دې څخه هم موږ ډیر زده کړه
ما ولا لوبه وا ډیر شان مې کول ډیر تر خوشاله د خپل رنګونه ډیر خوشاله وم دا کوم دومره محنت هم کړو او الله هم دومره راکړه روان میچ کې ان شاء الله لګ نورم فوکس سره کو لګ نور کوشش کو چې زیات منډي وک
د دې سالو د پاره هم ډیر خواري کړې و نو دا غې د خواري د وجه موږ په ګریډ 1 کې میچونه وکړه نو د ګریډ 1 کې زه ټاپ 10 رنزونو کې ومه نو الحمدلله حال تمه ډیر پرفارمنس وکړه او دلته مې پرون ډیبیو و نو ان شاء الله دلته به مهنت خواري ډیره کوم چې ان شاء الله دلته رنزونه وکم او ټاپ 10 ترشم ان شاء الله
تقریبا سربل لپاره پنځله سورځ چې تیاری وکې فزیکل او فټنس هم چې سره کې او خپل بیټینګ هم چې سره کې هم د پنځله سورځ کافي دی ورته
د دې سیاله یو ته خو موږ کسا هم کوشتپین ډارې موږ راغلو دومره پریپریشن هم نو کړای او بیا هم ان شاء الله موږ ته آماده یو نو ان شاء الله موږ غواړو چې دلته رنزونه وکړو په خیر سره بر لاړ شو انډر 19 ته راشو فرست کلاس ته راشو ان شاء الله نو غواړی مهنت هم ورته ان شاء الله نور هم آینده کې بنور هم کوو ان شاء الله
په ورزش کولو لا نشې مواد ځان وساتي
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو او د دې ونې د مرکه ملمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي دی نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب د پیل پښتنه مداده چې افغان لوبغاړو نشو کولای چې د آی پی ایل سیالي تر پلی آف وړاندې لکه د انګلستان د لوبډلې غوندې ل لوبډلې سره یو ځای شي په ویسټ انډیز کې او دغه جوپی د لوبغاړو یو ځای کې دل خوبه د لوبډلې لپاره کوم ستونزه نه وي پر اتلونکو سیالیو کې
جناب سن صاحب کو کتل سي موږ خو اکثره لوبغاړي به ازو د پلی آف نه مخکې لوبډلې د غسه ولا د پلی آف مرحله نه پاتې ولا مثلا راشد خان عظمت الله مرزای او همدارز نور احمد لکنوال او محمد نبی نوین الحق نو دوی خود مخه ور ورسیدل خو یو رحمان الله ګورباز پاتیو او ګورباز داسې یو حالت کې پاتیو چې فل ساټ لالیو نو به ستي ګورباز سره دا اختیار نه پاتې کېدې سدای همزین تلالی وای او زه فکر کوم چې دا لا خبر وسول اساس رحمان الله ګورباز ته گیم ټایم برابر شو ځکه چې گیم ټایم دی او لوبغاړو لپاره ډیر کټور ثابت دی دا د انګلند لوبغاړي چې لاله هغوی خوب کمال یو بایلیټرل سیریز د پاکستان سره د لودو سه هغه هم ډیر مهمه ده ما خبره تر ازو سه گیم ټایم ورګی دی نو گیم ټایم دی غوړي لپاره د پاکستان سیریز شو او د مونږ رحمان الله ګورباز لپاره دا دوه لوبې سولې سه اولی کوالیفایر 1 کې د سن رایزرز حیدرآباد په مقابل کې خبرېټینګ وکړي او سلو شپیتونه پورته سترایک ریټ او درویش منډه وکړي او بیا په فاینل کې چې لومره
مهمه لوبه ولا او ډیر پریشر لري د بګي بیا هم نه درس منډي په درس تو پوره باندې وکړل سکرټری کې تاسو سپورته او هغه سره کم څه په کارو د بګي لوبه وکړه شاته ډیر په اطمینان کیپینګ وکړه درې کې شو نه ونیول نو زه فکر کوم چې دا بده ډیر کانفیډنس او اعتماد ورکی سی مخکې د اوس نړیوال جام په سیالۍ کې به د افغانستان لپاره ان شاء الله لوبیږي
د ویسټ انډیز کنډیشن د پکتو سره افغانستان به په خپل ګروپ کې څومره سیالۍ وګټل شي
دغه په ګروپ کې هم سره نیوزیلند او ویسټ انډیز دا او یوګاندا او پاپو نیوګینی دا وارم اپ میچونه کې یوګاندا هم خپل لوبه بایللې ده پاپو نیوګینی هم خپل لوبه بایللې ده بس الله دې وکړي چې افغانستان هم آسان او په قرار ځینی وګټل شي او ډیره مهمه ده چې کوشش وکړو چې نه تنها لوبه وګټو بلکې په خته او پیری ځینی وګټل شي ان شاء الله ځکه چې چیرته بیا لوبه راغله په انټرنټ ریټ باندې برابرې ته نو بیا په انټرنټ ریټ باندې ان شاء الله موږ مخکې وځو او د نیوزیلند او د ویسټ انډیز سره لوبه کې باید یو مات کو څه تر څو موږ مخکنی پړاو ته لاړ شو هیله ده ځکه چې د افغانستان لوبډله ان شاء الله هغه ځانګړي توري لري او ځانګړي برخې کور دي مثلا که چېرته تاسو وګورئ فینیشران دي موږ ستا تیز بالران دي موږ ستا سپین بالران دي موږ ستا همدارز په پیل کې رحمان الله ګربز غوندي بیټسمن موږ سره ابراهیم زدران ده نو هیله ده چې ان شاء الله ان شاء الله موږ دی دوه لوبډالو سه یو یا کالا کړي دواړه مات کو او مخکې پړاو تر راشه
دا ځل په لوبډله کې ځینې نوي ځوانان لکه ننګیالی خروټه وساق رحیمی هم ځای شوې دي مطمئن یي چې په ولس کسي لوبډله کې به ځای ورکړل شي
دا به ډیر جالب وي چې وګورو چې موږ ځوانانو ته فرصت ورکړل شي کو ګوري خو افغانستان یو بیټسمن کم دا نو اسحاق رحیمی ته بيخي جای جوړيږي چې باید یو سپیشلیست بیټسمن په صفات باندې ولوبو ولې شي خو خاطر بیا د نړیوال جام او د انټرنیشنل سټیج پرېشر او تجربه ته په کتلو سره نو دا به یو تصمیم سي خپل به دي افغانستان د کرکټ ټیم لوبډل مشر او کوچ نيسي چې دوی اسحاق رحیمی لوبي کنه خو ته بیا ننګیال خروټه ته هم سي تاسو وګورئ هغه لیفټ آرم فینګر سپین ده خو په فیلډینګ کې ډیر خو فیلډر ده همدار اس کې بیټسمن هم ده او بیا ورسره نور احمد لکنوال د سي آی پی ایل ډیر خو فیلډینګ ډیر خو وګورئ کې چونه ونیول او دواړو د ویسټ انډیز په کنډیشنز کې انډر 19 ورلد کپ لوبولای دا نو جالب به سی وکړل سی سي څنګه کیږي خو ما په خپل اند باید د ځوانانو ته فرصت ورکړل سی په ځانګړي توګه باندې ننګیال خروټي ته باید فرصت ورکړل سی ځکه هغه ډیر غیزمن او ډیر ګټور ثابتې ده لسی ان شاء الله
ستاسو لاند په دې نړیوال جام کې به د افغانستان تو په هون کې څنګه ثابت شي په نورو کلونو کې بل خصوص په شلورز نړیوالو جامونو کې د تو په هنه په برخه کې افغانستان ډیر ستونزې ګاللې
عموما په ویسټ انډیز کې دومره ډیر زیاتې منډې نه دي سوي خو دا اوس چې د ویسټ انډیز او د ساوث افریقا کوم سیریز روانو هغه کې ویسټ انډیز د 200 سپورټ هم منډې پکې وکړلې نو د دې ته لیدلو سره او بیا دا خو د آی سی سی ټورنمنټ نو ګور وسی وکټ څنګه جوړي خو په ټوله کې د موږ تو په هون کې باید حسابیت سي رحمان الله ګربز یو ډیر ښه اعتماد او کانفیډنس سره نړیوال جام سیالي ته روان ده نو دغه اطمینان او دغه کانفیډنس کولای سي سي هغه تغیر راوړون کوي فکټری او موږ وکړی شو چې منډې وکړو او موږ په تو په هونکو کې په راس کې رحمان الله ګربز د سکل د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز منډې کړې دي او همدار اس کله سي د موږ د پایل بیټسمنانو خ پایل ورکړی دا عموما د موږ لوبډله په ښه حالت کې واو لوبیا ګټلې دي نو هیله بدای سي ان شاء الله وکړی شي کنډیشنز به آسان نه وي او هیله مو ده سي ان شاء الله لیبری سره ځان سازګار کی او خیمنده وتر لا سره وړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره از مونږه لوبي ځ سپورتي خبرونه هم دلته پاتې ترسيږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
شالی دل نہ غلم سامخ دوبارہ تئی زانے کڑو تانا کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا دردوایا مخکارا نکرم ستایاری دا دردوایا مخکارا نتیروں جن بنور دا ستا پسہارا ہے